تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشهور امید مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلي دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو پر عملي کولو موافقه کړې. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د چاودنې تر شا د طالبانو لاس و. امریکا په بغداد کې له خپلې سفارتخانې ځینې کارکوونکي پارجي توګه وباسي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووېډ 19 په اړه آګاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تمبوزک وهلو غږ کړی. الوی وی چې دینی عالمانو په اپریل کې د جماعتونو لپاره پر اعلان شوو ځانګړو سپارښتنو د بیا عملي کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جماعتونو کې دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو او تر 500 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جماعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت دې خلک له یو بل 2 میټره فاصله وساتي. د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې کورونا وایرس 3,212 پیښې ثبت شوې. د ویبپاڼې وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو ټوله رسمي شمېره 4,10,000 او 2,00,000 ته رسېدلې چې ورڅخه 8,216 مړه شوي خو 3,50,315 رغېدلي هم دي. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغزی کلی کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم جوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال لیلو ته ویلي چې جوبل ماشوم یې د ډېر اسماعیل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی او صحي حالت یې اوس ښه دی. فهد الله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په سیمه کې که د ماینونو پاکولو کار په صحیح توګه کېدی نو بیا به هره اونۍ دا ډول پیښې نه رامنځته کېدی. د احتساب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستاني رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو 3 هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و خو څو ورځې مخکې یې صحي حالت خراب شوی و چې له وجې ورته وینټیلیټر لګول شوی و. ارشد ملک هغه قاضي و چې په 2013 کال کې یې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا سټیل مل په نامه مقدمه کې سزا اورولې وه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنجشنبې ورځې ماښام د موټر بم هغه چاودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوي ول د طالبانو کړي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت 3 سرتیري هم وژل شوي. نن د جمعې په ورځ د چاودنې په ځای کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی مشال لیډیو ته وویل که طالبان د دې چاودنې مسؤلیت واخلي او یا نه، د حکومتي استخباراتي ادارو راپورونه ښایي چې دا طالبانو کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې 3 ساعته وروسته له هغې د موټر بم چاودنه وشوه چې د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې ملي امنیت ریاست رسنو ته په بېلابېلو عملیاتو کې 14 نیول شوي وسلوال وښودل چې د چارواکو په وینا په ترهګریزو او ورانکارو فعالیتونو کې یې د لاس لرلو اعتراف کړی و. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې څرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. وروستۍ خبر دا چې امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټیولر پرون په رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمله کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیو بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو او پوځي سلاحکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ویلي د ملک دینی عالمان ورسره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې مرستې ته تیار شوي دي. ډاکټرانو د عارف علوي د اعلان هرکلی کړی دی.
ممبر کې کوم امپورټنس تا دی هغه نه فائدہ او چتول پکار دی صدر علي فلوي ته کم داسټه په خسته به مونږ ورته ډاکټران هرکلی وایي.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاویو سرچینی وایي د دواړو لورو کمیټې شای سبا رسمي خبرې پیل کړي. پر دې خبرو اترو یو نظر لرونکی وایي
افغان دولت وایي چې مونږ سوله غواړو، طالب وایي چې مونږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې د خپلو ګټو او مفاداتو د کرخو دننه غواړي.
په جنوبی وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي سرتیري هڅه کوي چې سیمه زر تر زره له ماینونو پاکه کړي.
دا و علاقې باندې یو 8-10 ساله جنگ او 9-13 ده پېښې دې په وجه ډېرې کېږي چې کوم ډی ماینینګ ټیمز لګیا دي او انشاءالله زر نه زر دا ټول کلیئر کوي.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي ویلي د هیواد دینی عالمان سلاسوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې نه یوازې دي په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي، بلکې خلکو ته هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د دسمبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوي د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په دویمه چپه کې د دې رنځ د اخته کسانو شمیره اورس تر بله سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړې. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دې سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا SOPs خپل کړل شوي وو هغه به په دې دویمه چپه کې هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه په خپلو تقریرونو کې د کورونا د مخنیوي په موخه احتیاطي لارښوونو په اړه اولس ته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به په خپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او په خپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دې په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي. یو داسې بوشي چې په ټوله معاشره کې به د دې او کوم چې ولس احتیاطي لارښوونې وي د هغې ټولو عالمانو د عملي کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغلل، له هغې وروسته د اپریل په 13 صدر ډاکټر عارف علوي د عالمانو سره په ګډه شل نکاتي لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وي چې پکې ویل شوي وو چې جماعتونو کې به قالینونه نه غوړول کیږي، ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمره کسان به جماعتونو ته نه ورځي، خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصله ساتي، او د سونه به په کورونو کې کوي، په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي، او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساريږي. مشال ریډیو چې د حکومت له خوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل، نو دا غوې نه و
پروگرام شروع شو چې جرمنی به په اند سپاٹ ورکول او سرور کې ماسک به ورکول او تر څنګه زمونږ په دفترو کې هم داسې شروع شي، نو څه کېد شو اسپیټلونو شول کچري شوه دا رنګ نور زین نو داسې شول چې حکومت عملداری په اسانی سره مطلب راوستي شي په باغې باندې دغه ورو کړی.
په پاکستان کې د کورونا ډومړي چپی راتلو وروسته د مارچ په 13 په اول ځل د رنز نه د مردان په منګا کلی کې سعادت خان نومیتن مړ شوی وو. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف علوي دا سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دسمبر تر 3 منیټې پورې په دې هیواد کې د کورونا اخته کسانو شمیره د 3,46,000 اوړېدلې او دا رنګ ته 3,46,000 بیرته رغېدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن ویلي کووډ ناروغۍ په تیرو 15 ورځو کې 10 ډاکټران وژلې دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له دې ناروغۍ د مړو شویو ډاکټرانو او نور روغتیايي کارکوونکو شمیر تر 300 زیات شوی دی. ډاکټران وایي حکومت دې په سختي احتیاطي لارښوونې عمل کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان میډیکل اسوسییشن یا پی ایم ای په خپل رپورټ کې ویلي د نومبر 28 مینا تر د دسمبر 2 مینټې پورې د ملک په مختلفو خارونو کې 10 ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوي دي او ایوازي په 9 نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول 13 ډاکټران مړ شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملی د مړو شمیره 308 ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ اسپیتال ویان محمد اسم د دسمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل د دویمې څپې دوران ایوازې په یاد اسپیتال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمیره د 300 زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تپوس وکړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي؟ نو محمد اسیم وایي په پاکستان کې د نومبر 12 مینا یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته را روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم وه، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 250 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومبۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د کراچۍ د جنا اسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد ښار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري اسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي اسپتالونو کې هم ناروغانو ته 2-3 ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز اسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خوا ورسره د کرونا په واټ کې ډېر په کم شمیر کې کټونه خالي دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز اسپتال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ډاکټر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي. هغې سره چې ډاکټرانو کوم واټ کې اوسه کومو کسانو ډیوټي کړې عام کوارنټین شي نو مونږ عمله کمه شي، په دې وجه ډیفینیټلي خلکو سفر کېږي، دې وجه نه بیمارانو سفر کېږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاري کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي. او د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 نیټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورته نه غوښیست. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی سرچینه وایي د دواړو لوریو کمیټې شایي سبا رسمي خبري پیل کړي. سرچینه نن مشال ریډیو ته وویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د بحث لپاره کمیټې نن جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلاره د موافقې اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواوو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښتل دي.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدې سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې ده د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
ښه طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقې هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کوم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناشته ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دادی او د دې لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موکړه چې پاکستان هیله مند دي چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان په خبرو کې واوریدل چې طالبان او افغان حکومت د شاوخوا دریو میاشتو د ځنډ څخه وروسته د سولې خبرې پر مخ وړلو باندې سلا شوي دي. هم پر دې موضوع د مشال ریډیو همکار داود خټک د خبریال سمیو سبزي سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې په سر کې پوښتلی چې دا راضی نامه په دا معنا ده چې د سولې خبرو کې رامنځته شوي خنډونه لمنځ وړل سوي او کنه اوس هم مشکلات موجود دي. سمی یوسفزای په دې اړه وایي
اصلا د درې میاشتې ډېر زیات مشکلات نه وو، خو دا صرف د وخت ضایع کولو لپاره یو دواړه طرفونو بالخصوص حکومت کوشش دا و چې امریکې انتخابات ترسره شي. د هغې نه وروسته بیا دوی ته د امریکې د سیاست هغه خدوخال او هغه اشارې یو څه څرګند شي. د هغې نه وروسته بیا دوی بالاخره د طرز العمل یا د مذاکراتو په میز د کېناستلو په آدابو او د هغه په هغه طریقه کار متفق شوي دي. اصلي مسایل اوس پورې لا پاتې دي.
تاسو چې څنګه وایې نو دیخو مطلب دا شو تاسو چونکی په دې باندې ژور نظر لې په دې ټولو حالاتو، مطلب دا چې تاسو اوس هم ډیر خوشبینه نه یې د دې د نتایجو باره کې. که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د دې نتایجو باره کې یو خوشبینی تر سترګې کیږي کله چې دا راضینامه وشو، تاسو څه ګورئ چې په دې کې د اختلافات څه راتلی شي په مستقبل کې؟
ټول مهم اختلافات دا دي چې افغان دولت وایي چې موږ سوله غواړو، طالب وایي چې موږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې د پاره خپل تعبیر ده او د خپلو ګټو او مفاداتو د کرخو دننه غواړي.
سمې سه لکه څنګه چې تاسو وایئ طالب هم په خپلو شرطونو صلح غواړي او افغان حکومت هم په خپلو شرطونو، نو که دا راته لکه وایي چې د افغان حکومت په مخ کې کم داسې غټ غوښتنه ده چې په هغه شرط باندې صلح راشي او د طالب په مخ کې کم داسې غټ غوښتنه ده چې په هغه باندې صلح راشي، یعنې د دې مفادات کله ګرنا پی واچوي؟
افغان حکومت وایي چې زه دلته د جمهوریت غوښتن کې یم د 13 شلو کلونو چې کوم پراګرس دی یا پرمختګ د دغه غوښتن کې یم چې د ځای په ځای پاتې شي یو جمهوریت نظام بقا غواړم. طالب چې کوم دغه بیا په اصطلاح د کتاب خبره کوي، یعنی زه غواړم چې د اسلامي نظام وي، د کتاب د الله تعالی د کتاب او د رسول د حدیثو مطابق.
سمیر سبزی صاحب، د طالب کوم قسم نظام غواړي؟ د اسلام د افغانستان آئین خو او کتل شي نو هغه تقریبا هغه په مکمل توګه اسلامي دی او ویل کیږي، نو آیا طالب هغه زوړ نظام غواړي کوم چې په نویمه کې دی راوستي او کنه دی څنګه اسلامي نظام غواړي؟
ګوره، زمونږ استادو په دې سیمو کې پاکستان او افغانستان او دې کې یو ملک هم قانون داسې نه ده چې هغه د اسلام خلاف څه دفي وو پکې خو عمل کیږي نه. او طالب وایي چې په دې باندې سره روان دي د اسلامي، چې په افغانستان کې کوم مخلوط نظام دی د اسلامي نه دی، په پاکستان کې هم خلک د مذهبي ګوندونو هم دا خبره کوي، خو پر کې دا وی چې پاکستان والا ټوپک نه راخلي، د افغانستان والا ټوپک راخسته دي خپل نظریه د پاره. نو زما په خیال دوی دا یو د اسلامي نظام یو بهانه وي د خپل جګړې د دوام د پاره، بیا چې اسلامي نظام ډیر اسانه کار نه دی چې هر څوک یو کولی شي هغه دی او چلول شي، ځکه چې طالبانو اسلامي نظام په نوم باندې څه په افغانستان کې وکړلو، هغه افغانستان یو قبرستان جوړ شوی و، یو ډېر مشکل حالات و، د ژوند د نفس تنفس کولو اختیار خو انسان سره و، خو نور په هر څه باندې د طالب واک و.
سمیسی عبدالله، دوه خبرې دي، دوه لنډې پوښتنې که لنډ راته ووایه، چې د یو عام کس له نظره یو پوښتنه دا هم راوچتېږي چې د نویمې پر وروستو په دې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر ډیر زیات بدلونونه راغلي، یعنی د انفارمیشن ټیکنالوژي څه شي ته چویل شي، د هغې دور راغلی دی، د سوشل میډیا دور راغلی دی، اخبار راغلی دی، خلک پوه شوي دي. آیا یو عام افغان وګړی اوسیدونکی هغه به د طالب سره د دغه نظام اومني؟ یو دویمه دا ده چې د افغان حکومت په خپلو کې کوم اختلافات هم شته کنه؟
ګوره، طالب سره کدی هغه پخوانی تجربه تکراروي، دا نور ناممکن ده چې دوی دي کدوی کابل وو هم نسی، سبا دلته میډیا د مطبوعات دي، په زرګونو کسان یا زنانه یا مردانه کوڅو ته راوځي، دا ټول اختیار لري چې دا ټول خلک ووژني یا جیل کې واچي، یا دا اختیار لري چې ټول افغانستان کې لکه د جنوبي شمالي کوریا انټرنیټ بند کړي یا بند کړي. نو زما خیال دا ده چې د نوي عصر تقاضو مطابق نظام په کار ده، خو متاسفانه داسې ده چې دا طالب چې جنگ کوي نو هغه چې کله جګړې ته ځي نو فیسبوک په غلاس منټ کې بند کړي، اخري دقیقه کې بند کړي، یا واټساپ بند کړي، داسې نه ده چې هغوی د دې سره آشنا دي. هغه هم د دې نوي دور له ټکنالوژي سره آشنا دي، لایو فیسبوکونه راځي، روزانه باسونه کوي. نو زما خیال ده چې دا حالات ټول تغییر او تبديل شوی دي، اوس هغه افغانستان نه دي چې کوم باندې طالبان حکومت کړی وو، یا د هغه ډول باندې دوی بیا حکومت وکړي.
او کلندر ته وایي سمي صاحب، چې د افغان حکومت ترمنځ هم په خپلو کې کوم اختلاف شته د سوله په دې خبرو اترو په مخ کې وړلو باندې؟
ډېر اختلافات دي، یو خو په افغانستان کې ډاکټر صاحب اشرف غني اوس د شپږ څلوي کسانو یو ډله جوړی دی د سیاسي سولې په نامو باندې. په افغانستان کې دوه کسان درې کس خپل منځ کې کینی، هغوی اختلاف لري، څلوي کسانو اختلاف او خپل زیاده. دا اوس چې قطر کې کوم د افغانستان هیات راغلی دی، هغه او د افغانستان نیم کسان په یو طرف روان دي، بل طرف نیم کسان یې ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړ دي. نو یعنی اختلافات په افغانستان کې نهایت زیات دي، خو په یو خبره ټول متفق دي چې دوباره هغه د طالبانو چې کوم پخوانی نظام
یعنی صلح جدا اغا د هر یو مرکزی د هر خوانه مرکزی یو نقطه ده. اخیری پوښتنه سمی صاحب زکوم، او اغا دا ده چې دغه د راضینامه د اعلان چې وشو دا د ډیرو اختلافاتو یعنی تقریبا درې میاشتې وروسته دا مخې ته راغی او په فوري توګه یو خبر، آیا په دې کې د پاکستان لخوا، چونکی پاکستان هم په دې کې یو لوی رول لري په دې خبرو اترو کې، نو د اغې لخوا هم کم دباو کې دیشی په طالب باندې یا د پاکستان کوم رول کې دیشی؟
دا دا د افغانستان د سولې خبرې چې ودا یو د ټولو ډیرو هیوادونو د افغانستان د خلکو او د اشخاصو یو اجتماعي کوشش وو، پاکستان هم پکې په کردارو ملا برادر زندان نه خلاص کړلو کې نه ول. خو زما خیال نه دی چې پاکستان د دومره زیات نفوذ ولري چې طالب باندې هغه څه چې د جنگ باندې په نوم باندې افغان حکومت غوښتنه ده او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده، حتی د پاکستان سیاسي دا وایي چې باید جذبندي وشي، دومره نفوذ دی په طالبانو باندې ولري چې هر څه چې پاکستان وایي هغه دی ومني.
صحیح ما دا پوښتنه سمې صاحب زه کوم چې اوس چې عمران خان د کابل کما یو ورځنی دوره کړی و، نو په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ویلی چې دی به د خپل وسنه یعنی دی به ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د پاکستان یو رول مخې ته راولي، خپل رول ادا کړي. نو آیا مقصد دا و چې دی کې د هغه دورې کم نتایج کې دی شي کنه؟
نو زما خیال خدا د افغان حکومت خو د وزیر اعظم نه غوښتنه دا و چې طالبان سی سپایر یا جنگ بندی ته راځي کې، خو هغه خبره خو عملی نشوله. نور پاکستان چې دا خبره کوي صدر اعظم عمران خان یا بل څوک دا خبره وایي چې موږ د خپل وس او توان مطابق
صحیح او بالکل کلندر ته وایي چې آیا د دې مطلب دزبندی دی کنه؟ دزبندی یعنی سیز فایر نه دی شوی؟
نه، طالب وایي چې دزبندی خو موږ په ابتدا کې نه کوو، موږ باید نور مسایل حل کو بیا به دزبندی کوو. طالب باندې بیا وایي چې که تاسو بیا هم په دزبندی باندې تکرار کوئ یو اقرار کوئ، نو طالبانو سره یو متبادل آپشن دا ده چې سعید موږ بشپږ میاشتو لپاره څوک ورچ امریکایان د افغانستان نه وځي او دزبندی وکړو، په مقابل کې به نړیواله ټولنه به موږ د ترهګرۍ له تور لیست وباسي او څومره چې افغان طالبان قیدیان دي په افغان حکومت سره قید کړي هغه دې راپرېښو. زه فکر نه کوم چې دا خبره افغان حکومت سره ومني.
ټیک شو،
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان په سره روغ کلی کې پرون تر مځکه لاندې بم چاودنه شوې چې پکې یو ماشوم ژوبل شوی دی. ځایي اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال علمزی په مسجد وایي په سیمه کې اکثره تر مځکه لاندې بمونو چاودنې کیږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوب راوړي. دوی پر حکومت او ریاست تور پورې کوي چې د بمونو پاکولو کار په جدي ډول نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله نن مشال رډي ته وویل چې د امنیتي ځواکونو سرتیري تر مځکه لاندې بمونو پاکولو چارې پر مخ وړي. دوی زیاته وی چې حکومت به د ژوبل ماشوم له کورنۍ سره مالي مرسته هم کوي. اشتیاق مسجد نور حال رکھوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا کلی ساګاړ راغزی کښې تېره ورځ مزدیګار مال ماین چودنه شوی دو چې په نتیجه کښې یې د اوسامه په نوم پېژندلی شوی 12 کلن ماشوم پرهر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په موقع درالو دا ګنډې بندې ته چا رسیخې وې ځنه دا دل سی په سی چې کېم وه په دا هغه بندې وه خو بیا سوی بار زر زر را وکړلې فوجونه
سویلی وزیرستان کښې پمځکه کښې خوندي د ماین چودنې پر لاپسې روانې دي.
ایڈیشنل
ڈپٹی کمشنر فہید اللہ ویائی چې په ماین چودنه کښې پرهر جلی شوی ماشوم سره مالی مرسته کیږي او په سویلی وزیرستان کښې پمځکه کښې خوندي ماینونو په صفایي بنه ها چار راونه دو
دا زیر ماینو داسې کیلو نا ټایپ اکثر ماشومان چې دی هغه نه پوهېږي د واجه واقعه جوړه شي. نو الحمدلله ماشوم خو بچت شو ده، سی ایم ایچ ڈی خان ته رسوله ده او انشاءالله سمره سپورټ د ډسټرکټ اډمنسٹریشن طرف نه یا میرو سره کوي چې سیوی اویل سي او پیرات مرداری وي انشاءالله کوي. دې نه علاوه دې ته میږ انشاءالله کیس جوړوي پی ڈی ایم ای ته ولاړ شي چې سمره د دې سره اسسټنس کدلا شي او ټولو ته پرووایډ کوي. لینډ ماین
اویل چکم ٹیمز دی ڈی مائننگ کیری آگا لگ جا دی چونکہ دا علاقے بند یو آٹھ دس اللہ جنگ انو ید تر سو دا پیشے دے پوجہ ڈیرے کیری چکم ڈی مائننگ ٹیمز لگ جا دی آگا انشاءاللہ زر نظر دا ٹول کلیر کئی
دی سویلی وزیرستان سیمے سپین کا مرکشے پدریام اکتوبر ہم دے بارو دے گولا چاو دے دلیا وا چپنا تی جاکشے شل کالن جنت اللہ پر ہر جلائی شوائی وا اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیاست د نوو اردوونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ پته ده www.mashalradio.com د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرون اوریدو لپاره د مشال ریډیو اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې واچوي چې د هغه لارې بیا تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونې هر ځای چې یاست چې انټرنیټ ولري نو یې اوریدلی شئ. دا وخت موږ تر درې نیم بجو لږ څه اوښتي وو. د خبرون لنډیز به له مجید بابر څخه واورو.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی دا خبره د دې خبرې غوښتنه وکړه. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغزی کلی کې یو مین چاودنې یو 12 کلن ماشوم ژوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال لیلیو ته ویلي چې ژوبل ماشوم یې د ډیر اسمل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی او صحي حالت کې ښه دی. د احتساب عدالت پخوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستاني رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو درې هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنجشنبې ورځې ماښام د موټر بم هغه چاودنه چې 19 ملکي وګړي پکې زخمیان شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سرتیر هم وژل شوي. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې څرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وای په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو چولول پرون په رسنیو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې پارزي ډول عمله کوي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په برتانیا کې له نن څخه د کورونا ناروغي واکسین ورکول پیلېږي. چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به 400,000 خلکو ته د کورونا واکسین ورکوي. د دسمبر پر لومړۍ نیټه برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې سپارښتنه د کورونا واکسینو منظوري ورکړه. دا واکسین د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړی دی. د امریکا د دواګانو او خوړو ادارې تر اوسه د واکسینو منظوري نه ده ورکړې. خو د هغه هیواد درې پخواني ولسمشرانو بارک اوباما، جورج ډبلیو بوش او بل کلینټن پر واکسین د خلکو باور زیاتولو لپاره ویلي چې د کیمرې مخې ته د واکسینو ستنو لګولو ته تیار دی. اسمت ساروان په دې نور حال راکوي.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سر له نن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیلېږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 ډوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته پلار ده. ده دغه واکسین دریم یا ورستی پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولي او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین کله یوی خو انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، لبل خو د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به استرالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو ان ټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شایي د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو تور پورې کړی چې د ونو بوټو کرلو په حکومتي پروژه کې درغلی سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم د یو عرب ونو بوټو کرلو په پروژه کې د درغلیو تورونو په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه کړی ده. خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې اورو.
روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوه لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټی پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه بلین ٹری سونامی په شمول په ځینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوی دی.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي هغه د پښتون خاکې دي. دغه کې پرابلم دا شوی دی چې موږ د حکومت سره خبره کړې چې دا پروژه خو چې کم تاسو پرنسپل دی یا دا د دې چې کوم رود هغه لري خدا د دې امپلیمنټیشن کې ډېرې مسلې شوی دي. د کې ډبل پیمنټ شوی دی، د کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې ته وتی دي. یو کمیټه موږ سپیشل کمیټه جوړه کړه. دې باندې سپیشل کمیټه چې کله ویزیټ کولو سایټو دې په پاسې
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریز په نوم پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به پنځه فیصد زیات شي او دغه به پنځه ویشت فیصدو ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټي کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشر ګوند صوبایي سملګري بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال راډیو ته وویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېره ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورٹ د دسمبر پر لومړی نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لگولو د پروژې په اړه د یو کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټس گلزار احمد په خیبر پختونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکې وکړي او دا یې وایي که د خیبر پختونخوا حکومت یو عرب ونې لګولي دي نو دغه بیا په نظر ولې نه راسي. بلخوا بلین ټری سونامي کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي سملې د یوې ځانګړې کمیټې مشر شوکت یوسفزي د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دې کړي.
اپوزیشن به شروع روز نه هغه هر شي ته وي دا ناکام دی، دا پراجیکټ خراب دی، په دې کې کرپشن دی. موږ ورته دا ویل چې بهي پراجیکټ خو شوی خو تاسو کرپشن شوی دی نو موږ ته چې راکړي چې کوم ځای کې شوی دی موږ هغې خلاف کاروي. هسې د څنه نیول کوي چې بس دا کرپشن دی او دا دي هغه دا څه خو پراجیکټ نه دی کېږي نه داسې
وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د لسو عربو ونو بوټو د پنځه کلنۍ پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پختونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلی او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
RADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وای په ټاکنو کې د ښځو د رایو اچونې شمیر د کمی یو وجه د هغوی د شناخت کارډونو نشټوالی دی، نو لدې لپاره یې د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی. د کمیشن په خبره په ټاکلو ضلعو کې به ګاډي کور پر کور ګرځي او د ښځو د شناخت کارډونو جوړولو لپاره به اسناد تیاروي. په دې اړه تفصیل د انسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د صوبې په ځینو سیمو کې د میرمنو شناختي کارډونو د جوړولو لپاره د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی او ډیر ژر به عملي شي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د شناختي کارډونو جوړولو مقصد یې په انتخاباتو کې د ښځو رای اچونې د نارینو هغې په څیر زیاتول دي.
په دې مهم کې مدني ټولنې، نادرا او الیکشن کمیشن شامل دي. دوی په شریکه د ښځو د شناختی کارډونو او د ووټرانو د رجستریشن لپاره مهم پیلوي. دا کار به د ضرورت په بنیاد په یو څو منتخب ضلعو کې کوو او وروسته به یې بیا نورو سیمو ته غځوو. دا مهال د مهم لپاره پېښور، چارسده، مردان، بنو او برادیر ټاکل شوي دي. په دې سیمو کې به موبایل ګاډي کور په کور ګرځي او د ښځو شناختی کارډونه به جوړوي. په قبایلي ضلعو کې هم د ښځو د شناختی کارډونو مسلې شته، نو موږ به دا هم راتلونکي کې حل تکوو.
سهیل احمد زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې دا مهال د غیر سرکاري ادارو لخوا د میرمنو شناختی کارډونو جوړولو لپاره د پوهاوي مهم روان دی، خو د پاکستان حکومت لخوا لا نه دی پیل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د نومبر په څلورمه په صوبایي اسمبلی کې د ښځو شناختی کارډونو جوړولو په اړه یو قرارداد وړاندې کړ. په دې قرارداد کې هغې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په مقابله کې د سړو رای اچونکو شمیره 1.5 لک زیاته ده. نوموړی په قرارداد کې دا هم ویلي چې د ښځینه ووټرانو د شمیر د کمی یوه وجه د شناختی کارډونو نشتوالی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر داسې کورنۍ اوسم شته چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله د ښځو شناختی کارډونو جوړېدو ته زیات پام نه کوي. د یوې قبایلي سیمې اوسیدونکي شاولی خان وایي چې دوی د ښځو شناختی کارډ دومره ضروري نه ګڼلو، نو ځکه د کورنۍ ښځو لا کارډونه نه دي جوړ کړي.
په مخ کې به دلته اوس مسله وه چې چا به د خپل ښځې نوم هم نه شو اخیستلی، مونږ یې اوس هم نه شو اخیستلی. دغه د وجه ده چې ضرورت یې نو ټول کارونه به دا سړی په کارډ باندې کول، او څه د خدای شته چې دا دلته دا د نادرا کمې دفترې چې دي په دې کې دومره ګڼه یو دومره یو بې خوندي پکې پکې که نه سړی زړه چې تور شي ډېر زر یې جوړو. ما اوس ضرورت دا دی چې آرام شي، موږ پېښور ته لاړ شو. نو موږ قبایلو لالته په پېښور کې په هوټل کمرې نه راغلو.
په باجوړ کې خبریال بلال یاسر بیا وایي په اکثره پښتنو کلیوالو سیمو او بیا په قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې د سهولتونو یا د دفترونو د نشتوالي، کلتور او ښځو ته حقونه نه ورکول هغه وجوهات دي چې له وجې اوس هم د یو شمېر ښځو شناختی کارډونه نه دي جوړ شوي.
نادرا چې کوم دفتر دي په هغه کې د فیمیل سټاف زنانه سټاف نو د کیمرې د پاره، نو نارینه به نه غوښتل چې موږ د خپلو زنانو تصویران په نارینه واخلو. نادر آفیسز دا ډېر زیات کم دي، نو د رش او دغه د وجې به دا خلک نه راتلل. بله وجه دا ده چې په قبایلي سیمې چې کوم دی دا یو آزادي علاقې وي، دلته کله د کار او یادې قصو پیسو ضرورت نه پېښېدو.
د ښځو د حقونو مبارزې نوشین اورنګزیب وویل چې د ښځو د شناختی کارډونو نه جوړېدو یوه بجا د ټولنیزو بندیزونو کلتور تر څنګ په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي کمې دی. هغه وایي شناختی کارډ له رایې اچونې سره سره په جایداد کې د برخې اخیستو لپاره هم ډېر ضروري دی، نو ځکه د ښځو دې مسئلې ته زیات پام نه دی شوی.
زیاده تر ښځو ته به لګېدو شناختی کارډ ضرورت نشته. هغو ته شناختی کارډ ضرورت هغه ټایم پیش کېږي کوم ټایم هغه عمرې ته سي، حج ته سي یا بار ملک ته سي. ادروایز هغو ته لکه نه لګېدو مو خپل هم څه داسې حق شته دی چې موږ هم وپېژندل شو. سم خلک ماته نه لګي چې ښځې به شناختی کارډ دې دپاره جوړوي چې موږ لاړ شو ووټ کاسټ کړو. مزید خبره دا دی چونکه بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام راغله، دینا علاوه بیا سکل آئی ڈی پیس په طور باندې خځو په آئی ڈی کارڈ باندې راشن ملاویده. دی ټیم کې ډیر زیات هیوج اماؤنٹ کې آئی ڈی کارڈ جوړ شو.
د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅې وکړې، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د جنوري په 18مه د میرمنو د حقونو په اړه په یو رپورټ د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت تر اوسه 1.5 کروڑ میرمنو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي چې له قبل هغوی په انتخاباتو کې خپل رائے نشي کارولی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوښتا تیڅو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر و چې لمړی په افغانستان کې کلینیک پرانست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دښته سمسور کړه. نن د نموړي لمړی تلین دی. وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14مه د ناکامورا پر موټر ډزي وکړي چې پکې د ژوبل سو او بیا په روغتون کې مړ سو. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې ده.
تیڅو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوارځواکي ول چې ان دستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندۍ پاتې کېدای شي. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی و. تیب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1999 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1999 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1999 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا NHK ټلویژن ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویژن ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کېږي، خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې احتجاجي مظاهره کړې. هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار برابرولو، د نشتر حال پرمستلو او د پښتو په ګډون نورو سیمه ییزو ژبو ته د ودې ورکولو ترڅنګ په کورونا وبا کې متاثر شوي هنرمندانو ته د مالی مرستې ورکړل سي. په مظاهره کې شامل ځینو هنرمندانو مشال رډیو ته وویل چې د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. خو د ثقافت صوبایي وزیر وایي د کورونا وبا له وجې نشتر حال تړل شوی او نرمندانو ته د درې میاشتې وظیفې ورکول ختم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د زاهد تنها په نوم یوې هنرمندې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د پن او د هنر د پرمختګ لپاره د حکومت د ناسمو پالیسیو په وجه د دوی ژوند د سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
نه په ټلویزیون کې کار شته دی او د ټلویزیون ټول د پښتو د هنکو څومره چې علاقائی ژبې دي هغه ټول زمنګ نه واغښتې شول. هغه ټایم د سره په ټلویزیون کې کار نشته دی، پرایوټایزیشن طرف ته روان دي. خو الله دې وکړي چې زمنګ حکومت، زمنګ سترګوري خلک، زمنګ د ادارو خلک موږ ته مخ راواړي، ځکه چې موږ هم انسانان یو او د دې پاکستان استوګن یو. هر هنرمند، هر فنکار د یو ملک چکی هغه سفیر وي.
اداکاره نادیه خان وایي
پېښور ټلویزیون کې کار نشته دی جی، نشتر حال دی پرایویټ شو، جناب عام شوګانی نه کیږي. اور زمون فنکاران چې سندرغاړي دي، سنگران دي، ټیسټان دي، هغه ټول بیروزګار دي. پکه مبزیم د کرونا پیسې مونږ ته نه دی ملو شي. زمون ډیر ټیسټان د کرای په کورونو کې دي، په قرضونو کې دي، بیماران دي، زمون څوک ته پوسوم نه کوي.
د هنرمندانو د تحریک یو بل غړی خالد خټک مشال ریډیو ته وویل چې په 3 ورځو کې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د حکومت په ضد به په پراخه ډول خپلو احتجاجونو او تحریک ته دوام ورکوي.
زمونږ پی ټی آی حکومت د فنکار د کار ذرایع بندې کړې، مخکې د کار ذرایع بندې کړې، به مونږ په امدادونه ولګولو، اوس امدادونه بند کړل. پی ٹی وی د تباہی آخری دہانے بانے ولاڑ دے، ریجنل لینگویج ختم ہی لگیا دی، دئی سرکار قبضہ کے آخشتے دے، کلچر ایکٹیویٹیز نشتا، پروموشن نشتا، تاسو بو دنیا تا سخے، تاسو اس دا ادیب پخلے باندے تالے لگوئے، دا رائٹر پخلے باندے تالے لگوئے، دا فنکار پخلے باندے تالے لگوئے، مونگ لکار را کے مونگ سپورٹ کے، چھے مونگ دنیا تا ہوئیو، چھے مونگ پیسفل خلقیو، مونگ پختانیو، مونگ دنیا سرا ولاڑیو، دنیا کلچر کلتور سرا ولاڑیو.
د دوی د احتجاجی مظاہرے او خبری کانفرنس رستو بیا د کلتور صوبائی وزیر شوکت یوسفزی لخوا مطبوعاتو تا یو ویڈیو بیان خپور شو، او په دغه بیان کې هغه د هنرمندانو د مطمئن کولو هڅه سپدا ډول کړی ده.
ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق کووڈ 19 کے پیش نظر نشترال کو بند کیا گیا ہے.
د این سی او سی د پیسلی پرانا کی د کووډ 19 په وجه نشترال تړل شوی دی، خو که فنکاران د وایرس د خوریدلو د مخی نیولو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي نو زه به یې ورته پرانیزم. اصل مسله دا ده چې دوی په ویړیا توګه نشترال غواړي، نو حکومت د دوی د مشکلاتو په اساس تر دوو دریو میاشتو دوی ته نشترحال په وړیا توګه ورکولی شي، خو د هغې وروستو به دوی د دې کرایه ورکوي، بل چې کومې میاشتنۍ 10,000 روپۍ دوی ته ورکول کېدلې نو هغه پروژه اوس ختمه شوې ده. خو هنرمندان د کلتور د محکمې د ردعمل نه مطمئن نه دي، او د هنرمندانو غورزنګ د حکومت نه 12 غوښتنې کړې دي چې پکې د دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار د سہولتونو برابرولو ترڅنګ د دوی لپاره د رهایشي کالونۍ د جوړولو غوښتنه شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په ننګرهار کې یوې نه حکومتي خیریه ټولنې پرون د مازرانو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر کسانو ته ویلچیرونه او نور شیان ورکړي دي. د المواسات په نامه ټولنې مشر وایي بهر میشتو افغانانو ورسره مرسته کړې. د غونډې پر مهال ځینو مرسته ترلاسه کوونکو د خوشي څرګندونه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې د المواسات په نوم یوې خیریه ټولنې اجرائیه مدیر مختار احمد سجاد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی ټولنې سره په لندن کې میشتو افغانانو مزورانو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې 1500 عدد بیلابیل وسایل مرسته کړې و چې د مزورانو د ورځې په مناسبت یې هغوی ته د ویلچرونو او نورو اسانتیاو ویش پیل کړ.
د معلولینو لپاره چې کومه مرسته تاسو نن دلته ګورئ دی کې تقریبا 23 ویلچر او همدغسې دیشو په خوښه کې هغه همساګانې څلور ټول همساګانې او یو شمېر نور شیان چې مجموع کې ټول تعداد 1500 ته رسیږي. د دې یوه برخه نن توضیح شوه چې پاتې برخه به انشاءالله وخت ناوخت معلولینو ته چې هغه خبرېږي او د الماسات خیریه ټولنې له ادرسه به هغوی ته انشاءالله چې ورکول کېږي.
مزوران خوشاله ول چې له اسانتیاو برخمن شول. د خان سعادت په نوم یو تن چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي او د یادې ټولنې لخوا ورته ویلچر ورکړل شو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ما په دې معلولیت ځان باندې د 12 فراغت سند ترلاسه کړ او خراسان پوهنتون کې امتحان ورکړ. د کمپیوټر ساینس څنګه ته کامیاب شوم او اوس د خوشبختانه دریم سمستر ما محصل ما او د ویلچر مشکل را سره په کله رشقه کې بتلم راتلم. خوشبختانه د الماسات خیریه ټولنې دا موږ لپاره زمینه مساعده کړه چې موږ لپاره ویلچر راکړ او اوس تیر په سیزن سره هغه مشکلات نه زه وژغورل شم.
د سفر محمد په نوم یو بل تن چې ویلچر یې ترلاسه کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه وسم زریشکو کې راغم مانه 200 روپۍ لاړې دا کور نه ویلچر چې شو هغه د کار خو دې سپک په سفر چې ته زو کتیږي سپک جګی ګو موټر ته کې وزو یو کار په دې بس کلو ویلچر باندې کېږي. زمنګ
په 1992 زیږدیس کال د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې د دسمبر 3 نیټه د مزورانو په نوم ونومول شو چې له هغې وروسته په نوره نړۍ کې هر کال منزل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم په سرکاري او غیر سرکاري توګه دا ورځ منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.